السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د غسی د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو د زنو ورځپاڼو لیکنې به هم واره خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
د لشکر جنگوی پخوانی مشر او بانی ملک اسحاق د دیارلس نور او ملګرو سره نن په مظفرګړ کې وژل شو. پاکستان کې سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او د لیبیا یو عدالت د معمر قذافی زوی ته د مرګ سزا ورووله. پورا خبرونه د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اسحاق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریاله د ځایي چارواکو په حواله وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروای کې وژل شوی او له ده سره د دوه زامن او یولس نور ملګري هم وژل شوي دي. ملک اسحاق د خپلو دوه زامنو سره د جولای په 15مه نیټه د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته نن د پولیسو په ولکه کې لیږدول کېدو چې په موټر سایکل سپارو نورو وسلوالو لخوا د آزادولو هڅه وشوه او د پولیسو لخوا د ډزو په ترڅ کې په نښه شو. راپورونه وایي په دې پیښه کې سو پولیسواله هم ژوبل شوي دي. د امریکا حکومت لخوا نوموړی د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی شو. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغیزمن کړي دي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راوستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA پرون وویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 80 کسان مړه شوي او 50 کسان ژوبل شوي دي. همدارنګه په ټول ملک کې 200 نه زیات کلي سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې هم سیلابونو په لویه کچه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د زیاته کړه
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي.
افغان چارواکي وایي په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې ورښتنو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالی تاوان رسولی دی. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرهنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګتخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د فرانسې نه د ټونل یا سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په تیرو 90 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لوی هڅه ده. دی وایي د دوی ټول امنیتي عملیات چې شمېره 200 ته رسیږي همدارنګه د پولیسو سرتیري د پناه غوښتونکو د مخنیوي په موخه غوښتل شوی و. یو ځایي چارواکی وایي کلای سیمې ته نږدې سورنګ ته د داخلېدو په سیمه کې 6 تنه پناه غوښتونکي ټپیان شوي هم دي. نوموړی وایي سل د پاسه 2000 کسان په شپه کې ساحې ته داخل شول چې 1900 په بیړه په شاو تمول شول او 200 نور بیا گرفتار کړل شول. د تیر جون میاشتې راهیسې 8 تنه پناه غوښتونکي برتانیا ته د ټونل د لارې د رسیدو په هڅه کې وژل شوي دي. یورو ټنل وایي سورنګ ته د خلکو د داخلېدو له وجې پرون تر ډیره لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. راپورونه وایي د فرانسې په شمالي بندر کې څه ناڅه 5000 پناه غوښتونکو اړولې او هڅه کوي چې په هغو ټرکونو کې ځانونه پټ کړي چې د اورګاډي یا سمندري جازونو د لارې برتانیا ته لیږدول کیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د روپیې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوې دي. د ایران سرکاري تلویزیون خبر ورکوي چې میرمن مغیرینی د یوې ورځې په سفر تهران ته ورغلې او د سفر هدف یې د جوهري تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران جوهري هڅې مهار کیږي او په بدل کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمیږي. جواد ظریف وایي خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافی زوی سیف الاسلام ته د جنگی جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سولې زو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا ورول. د همدغه پاسونونو لواجې د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی واک ختم شو. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې دغه په غیر موجودګۍ کې ورول شو. نو موړل تیرو سلورو کلنو رئیس په زینتان سیمه کې د پخوانی یاغیانو د وی ډلې سره د پچاچې د مرکزی حکومت مت واک اثر نه لري. عدالت په ورته تورنو و نور کسان هم د مرګ په سزا محکوم کړ چې ورکی د لیبیا د استخباراتو پخوانی مشر عبدالله السینوسی او پخوانی لومړی وزیر بغدادي المحمودی هم شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د لیبیا د عدالت لخوا ورکل شوی دغه پریکړې ژورې پریشانۍ سره مخ کړې دي. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. د نوموړي د جاسوسۍ په اړه د خبرو شوو اسنادو له وجې د امریکې او د دغه هیواد د اتحادیانو ترمنځ اړیکو ته تاوان رسېدلی او په نړیوال کچې حساسیتونه راپارولي وو. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه د 1680,000 ملاتړو په ملتیا د شوي درخواست په غبرګون کې د ولسمشر اوباما د کورنیو چارو سلاحکارې لیزا موناکو پرون وویل سنوډن باید د قانوني کاروایي سره مخامخ شي. نوموړي ټینګار وکړ چې سنوډن باید د دې په وینا د یو استبدادي رژیم تر شا د پټېدو پر ځای خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو خلکو لخوا باید فیصله وشي. دا و تر دې محل خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیه د احمد الله نه.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.02 روپۍ اخستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 102.50 روپۍ او 102.80 روپۍ. یو پاوند 108.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.13 روپۍ. یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باوره د غیر قانوني پیجندل شوی دلی لشکري جنگوي مشر ملک اساق نن په مظفرګړ کې وجل شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته په دوره دی. یو کارپوای
د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی خپل تعلقات ته د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي.
زده کوونکي وایي د خیبر پختونخوا آبادی کال په کال په سیوا کېدو ده، خو په لایبرېرانو کې یا کتابخانو کې د خلکو شمیر ډېر کم وي.
په چې څنګه لایبرری پکار دی، په لایبرری کې څنګه رش پکار دی، څومره خدمه هغه زموږ لایبرری چې کومې دی هغه خالی وي، او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي.
او په ثوابه کې بل فلپاین سره تعلق لرونکي د یوې نرسې خبرې ووره:
بیا خپل وطن ته تللی وم، زما هڅ بند وه، پیری پی ډیفاین ته راغلم ما پسې که نه، نو هلته لاړ مې بس راجا شو، ځکه مسلمان دی ویکېډ هغه یک وقت شو. بیا
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګړ سیمه کې وژل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي نوموړي د پولیسو په یوې کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او یو لس نور ملګري هم وژل شوی دي. نور حال د رابعه اکرم خان نه اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وای چې نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګر کې د پولیسو په یو کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکري جنګوي مشر او پخوانی امیر ملک ساک سره د نورو 14 کسانو وژل شوي دي. سرکاري ټي وای د پولیسو لخوا زیاتوي چې دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې ده. په دې کاروایۍ کې د ملک ساک دوه زامن هم وژل شوي دي او د پولیسو درې کسان په دې کاروایۍ کې هم ژوبل شوي دي. په دې وژل شوو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم کاري غلام رسول هم شامل و. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګر ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي دا وایي چې سهار وختي دوی سره یو شخړه رامخته شوې وه، کاروایي شوې وه، نو چې په هغې کې دا کاروایي وشوه او دا کسان پکې وژل شوي دي.
تاسو د رابع اکرم خان نه اوریدل چې د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګړ کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستۍ او سیلابونو نږدې 3 لک کسان اغېزمن کړي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 150,000 خلک راوستل شوي دي. د آفتونو په وړاندې د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک یو 80 کسان مړه شوی دی او 50 کسان شوبل شوی دی. نور حال د احمد الله ناورو.
په پاکستان کې چې کوم د روانې میاشتې د 14 نه د پشکال د بارانونو لړۍ شروع شوې ده، نو هغه تر دې دمه جاري ده او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره چې کومه ده NDMA هغې کوم چارواکي چې دی احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې په تر دې دمه په ټول ملک کې د بارانونو نه 180 کسان چې کوم دي دا مړه شوي دي او 50 چې کوم دي دا ژوبل شوي دي. په دې 180 کسانو کې د ټولو زیات شمېره په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه 80 چې په دې کې څلور ډیر شپوري چې کم دي، بلکې د نه زیات په چترال سیمه کې کم کسان چې دي مړ شوي. دغه شانتي پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر چې کم دی هغه کې 19، په پنجاب صوبه کې 19، په بلوچستان ګلګت بلتستان چې کم دی په هغه کې 15 او په بلوچستان صوبه کې 8 کسان چې کم دي د بارانونو کې مړ شوي دي. واحد سیم صوبه د تر دې د ما په کې ځاني زیان چې کم دی هغه مخې ته نه دی راغلی. ادارې دا هم وینا و چې تر دې د ما په ملک کې تقریبا 3 لک پورې خلک چې کم دي هغه د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي، خو ولې دا شمېره چترال د متاثرینو نه علاوه ده او د خیبر پختونخوا حکومت تر مخه چترال کې چې کوم دی هغه خواو شاد 2 لک او 80,000 نه زیات کسان چې کوم دی هغه د بارانونو او د غي ورسره سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. دغه شان NDMA دا هم وایي چې ټول وسوا او 93 کلی چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، چې پکې 1,21 کورونه چې کوم دی هغه متاثر شوي دي، هغه ته نقصان رسیدلی دی.
دا احمد الله نن تاسو اوریدل چې د سیلابونو له کبله په ټول پاکستان کې 180 کسان مړ شوي دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزي او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخي پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ورته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګ پړي پوزي پلاوي اسلام آباد ته ورغلي دي. ټاکل شوی چې دغه پلاوي بل پاکستانی چارواکو سره په دروستیو کې د دواړو هوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ پر کرخه پر امنسته شوی روستي کړکیچ او همدارس د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د بریدونو پر موضوع خبري وکړي. په ان حال کې د پاکستان د پوزي چارو پوهان وایي چې دواړو هوادونو باید د غلط فهمي او د لری کولو او د اړیکو د پراخولو لپاره دا ډبل تګ راتګ ډیر کړی. په دې اړه د سبیل الله شفق دا ریپورت اورو.
د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي افغانستان او پاکستان د پرګړې پولې رامنځته شوی تاوتریخوالی د خبرو له لارې اوار کړي او ټینګار کوي چې دا ډول شخړې باید د دواړو هیوادونو د خوشو اړیکو د بیرته خرابېدو لامل نه شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو جګپوړی پوځي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پرګړې پولې د وروستي رامنځته شوي کړکېچ او په یو شمېر نورو موضوعاتو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایي دولت وزیر د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ګډ پوځي پلاوي کې د ملي امنیت سرحدي قواوو او نورو امنیتي ارګانونو نظامي چارواکي ګډون لري چې مشر یې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال جنرال قدیر خان کوي. نوموړي زیاته کړه دغه پلاوی به له اړوندو پاکستاني چارواکو سره د ترهګرو پر وړاندې په دواړو خواوو کې د عملیاتو کولو پر کونړ د راکټي بریدونو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د شته ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او همداراز پاکستان څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د افغانستان پر بېلابېلو ولایتونو راکټونه ورولي. له بلې خوا د پاکستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغان پوځي پلاوي راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ د پراختیا لپاره ضروري بولي او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه دې پر پوله د خپل منځیو شخړو پر ځای د تروریزم د مخنیوي او ځپلو په لړ کې همکاري وکړي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار برګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه
وویل خبره ده چې کله ټاګ را ټاګ یا خبرې اترې بند شي نو د هغې د وجې نه نقصان کېږي، غلط فهمي پیدا کېږي او مسله هم نه حل کېږي. لیکن کله پوری چې یو بل سره خبرې اترې کوي یو بل تحفظات خپل ظاهره وي او د هغې دپاره څه کوآرډینیشن یا میټینګ کېږي او داسې اقدامات په هغې کې تجویز کېږي چې کوم تحفظات هغه پې لرې کېږي، نو ضروري خبره چې هغې سره دې مسایل حل کېږي او مخ په وړاندې تګ کېږي. د دواړو ملکونو ته دا سوچ پکار دی، بلکې دا یو اصول پکار دی چې دوی به خپل تعلقات د یو مسلې یا د یو پیښې یرغمال نه جوړوي، په دې چې دا د ګیم سپایلرز چې کوم دي چې کوم دا لوبه ورانوي دا هغوی مقصدونه بیا په دې کې کامیابیږي.
افغان دولت د همدې سرحدي شخړو له امله په کابل کې د پاکستان سفیر دوه ځله د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو او همداراز د پوځي تاسیساتو جوړولو له امله یې ورته اعتراض کړی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا پوځي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې د روانې میاشت په اومه نیټه د دې هیواد په کوربتوب پایتخت اسلام آباد ته نږدې د افغان دولت او طالبانو استازو مخامخ خبرې وکړې او ویل کېږي چې د دوه خبرو بل پړاو به هم په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال لیډیو تاسو سره افغان ځوانان وای د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر ټولو زیات زیان ځوانانو لیدلې، نو اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي پکار ده چې د زلمی کول غوښتنو ته هم پکې زیات پاملرنه وشي. ځوانان وای دا چې د هیواد واګي به سبا دوی سنبالوي، نو پکار ده چې ورته د خبرو او مذاکراتو په پړاو کې هم برخه ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال اسرار العالم مومن په دې موضوع سو تنه ځوانانو سره خبری کړی دی او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي کچري د دوی رول پکې ورزیات شي نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکي خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلند کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوری حقونو اغیزه پرنوزی.
لکه ډیر موږ د سیزوانان دی په افغانستان کې چاغي خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنگي حکومت سره جنگي د ملیور دوم وجنی طالبان سره مثال د ځان نیوزې نه کی چې مثال دی په ملیور د کی کارو کی د افغانستان حکومت سره کارو کی طالبانو د افغانستان حکومت سره د غو کی صلح هو کی په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکانو د پاره ما غ سی وی کالجونه هم یونیورسيټیانه هم د تبعید پوانتون نظام چې سمره دی هغه تبعید جنکانه هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورتس والیبال چې کوم دی، فوټبال، مثال کرکټ ته هم بند نشي.
خالد صاحب وايي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي بعد افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمائندګۍ د لټولو خو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړي شي. خو د کابل پونتون زده کوونکي ته الله وسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخکې چې وم ویل هغه د سولې طرفدار دي، سولې په هر رنگ وی چې دلته سولې قائم شي سولې راځي. ځوانان چې دي ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیم د مطرح کولای چې په سولې کې چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړي د کریډیټ یې جنگي مجرم ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغه په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګورې نو د سولې کم خواهش څه نه، زما په خیال ټول وطن ته دې ټول خلګو ته دې خو ځوانان وغه اواز تر ګردو په زیاته کوي انداز راپورته کړی هم دې پر مخ هم دی ولدي او شاید تر خلګو خبر هم رسول دې. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیز توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رائے په یو منظم توګه د خلګو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخته شي.
تازه فهم وايي د نور اندېښنو ترڅنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، حسینه چې په دې تیره څلګه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. د په خبره په کار د چو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغه په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکرات لومړی مرحله د جولای په 1 په مری کې شوې و. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اوریدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگبندۍ خبرې وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان په سوای هندي سواکونه په وار وار د دوی سره د شریکي پولي خلاف ورزي کوي. د پوسټ خبرتیا اداره وايي هند دسبندې د تړون مخالفت کوي او په تیر سونیو کې دوی 15 شواري د کنټرول د کرخ خلاف ورزي کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې هند بیا پر پاکستان تورونه لګوي چې دوی لوري ته د تخریبي کاروایانو لپاره وسله والستوي. د مشال ریډیو خبريال رابیا کرم خان په دې موضوع د اسلام آباد نه ریپورت راکوي.
د پاکستان په سمدبواد د سانګي اي اس بي ار په وینا چې د 13 میاشتې نه هم تاریخ راځي تر اوسه پورې د هندستان پولیس د لائن اف کنټرول په سرحدي سیمو د رسبندې د موحدي 15 سره خلاف ورزي کړې ده. اي اس بي ار لاړه جاری شوی خبر پاڼه په وینا چې روانه میاشت د هندستان د انتظام لاندې کشمیر نه به پایلټ البته چې د پاکستان پولیس د بیمورنو مې علاقې سره غرسولې و دغه نه حاصل شوی تصویرونو او ویډیوګانې کې په واضح توګه د هند پولیسي کمپنی هډ کوارټر د هندستان په یو چیک پوسټ لګول شوی بیرغ او د هندستان پولیسيان کاری. ای اس پی ار خپل بیان کې وایي چې په تیرې سموده کې د هندستان لاړه په سرحدي سیمو کې سوزری د فضائي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندستان په جاریت کې هم اضافه شوې ده. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د رسبندې د موحدي تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان سیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالفه ډلو کوشش دا دي چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکامه کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستل شي.
دا پکار ده چې وفا کی کم پروسس دوباره شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی. ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې
هغه ته سترګې دي او دلته هغه خلک چې کم امن نه غواړي او هند کې هغه خلک چې کم امن نه غواړي هغه دا سبوتاش کولو کوشش کوي. نو ضرورت د دې دی چې پاکستانی سیاسي حکمرانانو او عسکري قوتونو کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاتې ته تیز ځنګ ته لاړه نه شي بلکې په دې ځای باندې ودري او امن خبرې دوباره شروع کړي.
یاد دې وي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د هندوستان په لاین آف کنټرول ډز کول د اوفا د معاهده خلاف ورزي ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د اسلام آباد د سبزی منډه په کچا آباد سیمه کې اوسیدونکو پښتانه وای حکومت ورته د دې ځای د پریخودلو امر کړی دی. دغه خلک وای دوی دلته خواري مزدوري کوي نو حکومت دې د دوی کورونه نه ړنګوي. بل پلو حکومتي چارواکي وای په کچا آباد کې د عادي خلکو ترمنځ ورانکاری او ترهګر هم پټ شون کوي نو ځکه یې د دې سیمې د بندولو پریکړه کړې ده. سیرال صحیر په ریپورت لري.
د اسلام آباد سبزی منډی پسند پرته د پښتنو کچا آبادی چې په 12000 نفوسو مشتمل ده. په دې آبادی کې د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو او د غرنګ یو شمیر افغانان میشتي چې د اسلام آباد په سبزی منډی کې خواري مزدوري کوي. د دې ځای د اوسیدونکو وینا ده چې حکومت ورته وایي دا ځای خالی کړی ځکه چې یو طرف ته دا د سی ډی ای سرکاري ځمکه ده او بل پلو ممکن ده چې دلته ترهګر هم دی روي. په دې اړه یو تن مشال ریډیو ته وی
زمانم بلال خان او زمنګ تعلق چې کم دې مومند ایجنسی سره ده. دلته باقاعده سی ډی ای والا شکل دا کورونا سازي کی اغه سی ډی ای والا پیسې اخلي باقاعده اغه د هر کور والا د یو دیوالم پیسې اخلي چې څوک یو دیوال سازي او دغه خبره نه ده چې دا قبضه موږ خپل غربت د وجه راغلي موږ دیش دیش کاله مخکې راغلي دلته موږ دلته پورا سیټ اپ دی زمنګ دا روزګار دی د خواته منډي دا دلته 200 300 روپے مزدوري لراغلي نور هیڅ سم نشته دی دلته. نو
همدا شند د نوخار سره تعلق لرون کی اوتن مشال ریډیو ته او وی چې دوی دلته لسلوخ تو کالو راسي ډیر دی او سی ډی ای 3 وخت په وخت پیسې اغستی نو موري زیاته کړه.
زمانو موسا خان دی د نوخار اوسیدونکو 1984 کې موږ دلته راغلي په 1986 کې د جنېجو انتخابات چې زمونږ والد صاحب آئے کې ووټ کاسټ کړی دی دلته کې دی. خدا نه وای کنه چې موږ دا غریب دی د دې موږ چت ورته دوی سره خدا دا دوی ویل نشي میډیا والے دوی په میډیا دوی دا ریزنز پیش کوي چې موږ سره بل شی نشته رې صرف دا شی دی چې دوی دهشتګردي او دغه خبره موږ جلسو ته راشي سرچ اپریشن هر دو میاشتې درې میاشتې په سرچ اپریشن کیږي. د اوسه پورې چې کوم دی په یو تاړه کې دسې فیار و خیا چې هغه د یو اصلاح یا دهشتګرد گرفتار شوی د دې بادی نه یو خود پیش کی.
د مردان سره تعلق لرونکي یو سپینګری سید نبی مشال ریډیو ته اوی چې حکومت تر اوسه د دې ځای د خلکو نه یو هم غیر قانوني سیز نه دی برآمد کړی خو دوی صرف د پښتون په نوم تنګوي. نوموړی اوی
خبره ده چې په دغه منډۍ کې زی مزدوري کوي خواري کوي ځان لا سه روړه غټي دوی زمونږه یو لس پیرې زمونږه تلاشي وکړه نه تمانچا مرامت نشو نه ټوپک نه مش نه راشن کوم دوی د قیاواز کوي چې وای دلته د شتګر دی پلان کړی دی نن تاسو یو شی مونږ سره ونی سي مونږه لا ګناګار زمونږه چې د دادوم نه ممبران پر اسمبلی کې ناشتي او دا پنجابیان مونږ سره ظلم زته کوي دوی دوم نه زمونږ ته پوښتنه نشي کولای چې دا زمما پښتانه رونه دي.
کله چې مشال ریډیو د دې پښتنو دا ګیله د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار ودان په وړاندې کې خو نو د هغه ویناوا
دلته پښتانه ته ډیر سخت تکلیف دی په پنجاب کې وګوري په سند کې وګوري په هر ځای کې وګوري یعنی یو پښتون په دې باندې نه دی بچاو چې ته د کوم پارټي یې د کوم جمعیت یې تر څو وایې هر افغان چې هر چیرې د نیوکیری چې هغه هر څه لري شناخت کارډ لري هغه ډاکومېنټس لري دا هغه باوجود د نیول کیږي د جیب څخه پیسې اخیستل کیږي. موږ په اسمبلی کې ټول کدار وشتي دا د افغانانو سره د پښتنو سره کیږي نو موږ د پاکستان کې اوسېدل زموږ سره ګران دي او هر سړی په پاکستان کې دونه حق لري لکه پنجابۍ چې لري او دا پنجابۍ چې کومه پالیسی وځ جوړه کړې ده دا د پښتانه د ګډ وطن د فاره ده دا دند منولو نه ده.
کلی چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سی ډی ای دیو چارواکي فخر شاه نه و پختل نو هغه وی چې دوی ته های کورټ حکم ورکړي چې په اسلام آباد کې دا کچا آبادی ړنګ کړی ځکه چې دا غیر قانوني ده. د وې های
کورټ سے بھی آرڈر ہے اور منسٹری آف انٹیریئر سے بھی
دی وی های کورٹ او د داخله چارو وزارت لخوا موږ ته حکم را کړی شوی وو چې د سیکټر آی 11 کچا آبادی موږ ورانه کړو. نو پروند ګل پورز د سهار نه د مازیګر د 15 بجو پر موږ التناستو او موږ سره انتظامیه او د اسلام آباد پولیس هم ملګری وو. نو دی دوران دوی له د دوو ورځو وخت ورکړی شو چې په خپلې دوی دغه ځای خالی کړی د ذکر دا لدې سربیره په اسلام آباد کې نور هم یو شمیر کچا آبادی دي. عدالت دغه آبادو هم د ړنګولو حکم ورکړی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نملن خبرونه وورو.
د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکر جنگوي بانی او پخوانی مشر ملک اساق نن په مظفرګر سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده دوه زامن او 11 نور ملګري هم وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 3,00,000 کسان اغېزمن کړي دي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راوستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي او 50,000 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوي کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنګي جنایتونو د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سوله ییزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا واوروله. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیات توپنه غوښتونکو هڅه وکړه چې د فرانسې نه د سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په 13 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناه غوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه وه چې شنډه کړې شوه. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګریني سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي.
مشال ریډیو تاسو ته د نجیب عامر نملن خبرونه اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان زنر وسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده. او د لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوی یو ټوټلې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کوم چې په ملک دوهمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. دریو وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له عمله کيو خو د ملک ترقی ودرې لدا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي. نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. ادریزه توی باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستي ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي. نو هله ممکن شي چې له دې ملک ترهګری په مکمل توګه ختم شي. بل پلو ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادریه په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوریتي نظام باندې کیږي او څومره چې هم تر کې یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشله انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. درې وړاندې وایي چې لبد مرغه په پاکستان کې لووش په تکالو راځي په یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت کې د درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیری کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي، ځکه چې دا ډېره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د برتانیې لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې ښایي د مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړي برید یادونه کړې ده. رسپانه لیکي چې دا برید پر یو واده شوی و او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دواړو لیکونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارت د دې په اړه د معلوماتو څرګندول غوښتنه کوي چې آیا د نشي موادو ضد پاکستانیو پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشي موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړ چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدماتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوی وو. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پېښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کمانډان رسپانې ته ویلي چې دی ویرونکې پېښې ته حیران دی، په کوم کې چې د 15 خپلوان وژل سوی دی. کمانډان غنی ویلی چې په دې پېښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورسپانې په لیکنه دا پېښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کوم چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ورې واشنگتن پوسټ رسپانې د پاکستان پر سند صبح کې د متحده قومي مومنت ګوند پر سند حکومتي ادارو د کار روای پړه یو ریپورت خبر کړ دی. په دې ریپورت کې راغلي دي چې په 2013 کال کې په سند صبح کې د بد امنه ډېر زیاتې پیښې شوې دي. وروسته د پاکستان وزیر اعظم د امنیت د خوندي کولو لپاره سند صبح ته د رینجرز واکونه هم استولې دي. نور تفصیل د اسرار علم مومن نورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو د وژنې شمیره څه باندې 2500 ریکارډ کچې ته ورسېدان. د پاکستان وزیر اعظم دغه ښار ته د رینجرز واکونو د لیګلو امر وکړ چې دا رنګ د لسیزو بدمنی او لا قانونیت له منځه یوسي. د کراچۍ ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د مجرمینو ډلو، د ځمکو قبضهګرو، اسلامي سغدریزه وسلوالو او نشئی توکو کاروبار کوونکو ترمنځ له اوږد وخت راهیسې سیالي روانه ده او حمله دې کبله په دې ښار کې بدامنی ده. خو د رینجرز واکونو لخوا په عملیاتو کې هغه ګینګسټرز یا جنایتکاران هم په نښه کیږي چې پرې شک دی چې له متحده قومي مومنټ سره اړه لري. د متحده قومي مومنټ مشران وایي په تیرو دوو کلونو کې د دوی 4000 پلاویان نیول شوی دی چې پکې پرزنو هغه تشدد هم شوی چې بے ګنا دی. دوی زیاتوي چې دوی په سلګونو کارکونکو دا مهال په جیلونو کې پراته دي او یو شمیر عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وجل شوی دی. که یو خوا د متحده قامی مومنټ په مشر د حوالې په کاروبار کې د غیر قانوني پیسو سپینولو تورونه لګیدلي، نو بلخوا په کراچۍ کې رینجر ځواک کاروباریانو ته ویلي دي چې متحده قامی مومنټ ته مالی مرستې ورکوونکي به نیول کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف څخه دا وخت تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا رینجر ځواک په د 2 کروڑ آبادۍ په دې ښار کې د نسلي او کلتوري تفرقې پیدا کولو پرته امن پر ځای کړي که څنګه؟ د متحده قومي موومنټ یو مشر فاروق ستار وایي هغوی دا مهال د خپل تاریخ تر ټولو بدترین دور څخه په داسې حال کې تیریږي چې د دې هیواد حکومت او اسټیبلشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي. په تیرو 4 میاشتو کې رینجرز واکونو 2 وارې د متحده قومي موومنټ په دفترونو چاپې وهلي او د دوی مشرانو پلویان یې نیولي دي. ایم کیو ایم چې یو سیکولر ګوند دی او زیاتره پلویان یې هغه دي چې د هندوستان له تقسیم سره سم په کال 1948 کې پاکستان ته مهاجر شوي دي، دا دریز لري چې د خپلو هغو خلکو خدمت کوي چې په ټولنه کې له پامه غورځول شوي دي. خو پر دې ګوند د سلګونو کسانو د وجلو اهم تورونه دي او کارپوهان وایي متحده قومي موومنټ په کراچۍ ښار کې د خپل کنټرول ساتلو لپاره دغه خلک وجلي دي. او ایم کیو ایم هم دا منی چې کېدای شي د دوی ځینې پلویان لګون بهره په شخصي توګه غیر قانوني کارونو کې بوخت وي. په مقاله کې راغلي دي چې هر څه هم وي خو د تیر په پرتله اوس کراچۍ ډېره خوندي ده او تیر کال په دې ښار کې یوازې 1,300 کسان وژل شوي وو. همداراز د 2013 کال په پرتله 1,000 کسان کم وژل شوي وو او سږ کال دغه شمیره نوره هم کمه ده او تر دې دمه یوازې 500 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې هم د نواز شریف او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو په حکومتونو کې متحده قومي موومنټ ډېر زیات ځپل شوی وو. خو یو کارپوه محمد امیر رانا وایي کېدای شي د ایم کیو ایم پر ضد روان عملیات د ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې ګټه ورسوي ځکه چې د مهاجرو به له خپل ګوند سره همدردي نوره هم زیاته شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استاذي خای د رواني اونۍ په پای کې یو بل سره ملاقات وکړي. لبل لوري د امریکا حکومت پرونه یعنی د سې شنبه په ورځ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر راوړ کړي دي. د فرانسې خبری ایجنس د ریپورت نور تفصیل درته فرشته جلال سه وړاندې کوي.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د دوو لوړتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو دقیقینه او ځای له سرګندولو ډډه کړي، خوای چې پر مقابل لوري به د اوربند موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاری ساتلي دي. د فرانسې خبری ایجنس وایي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې لږته لږه 1000 ملکی افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړل شوی پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلی دي. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری ایجنس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لږه لږه 900 میلیارډ ډالر ته لوړه شوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لشت لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې دروان مالیکال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته دروان مالیکال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لشت لږه 1.5 میلیارډ ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا $1.5 میلیارډ د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې $14 میلیارډ ترلاسه کړی دی. ناتو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پایته ورسول، خو لشتلجه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو ته وال سټریټ جرنل وسپانی ته پاکستان دغه داوه پړه یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د پوسټ لخوا راغول سول شوی ډرون نخکاری چې هند د جاسوسۍ لپاره استعمالول د پاکستان پوسټ وایي چې راوښتل شوی ډرون د اعلی معیار تصویرونو او د ویډیوګانو غستلو صلاحیت لرلو. نور تفصیل د ملي حمیرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت او راغورځول شوی ډرون په حق لا راټول شوی معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازعه سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالیدله. د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیسو سره نږدې درېو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل. د پنجاب پولیسو ویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو. بلخوا د هند مرکزی حکومت د کسانو په حق لسونه ویل. ورځپاڼه لیکي پاکستان ویل چې پوځ یې د جولای په 15 نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیمبر له خار سره نږدې یوه هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله. هند بیا دغه تورونه رد کړل. د هیواد د بارنو چارو سیکرټري سبرمنیم جی شنکر ویل چې د راغورځول شوی الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلیدله. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوځ لخوا د جولای په 15 نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري. د پوځ په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوځ لخوا استعمالېدله. د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه لاسویلو ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوسټ پک تصویرونه او د اوه نوي سیکنډو یو ویډیو خپاره کړل چې له ډرون د اخیستل کېدلو دعوه کوي. په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یوه داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند پوځ نښې پرې موجودې دي. په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي.
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تاسو ته ایکسپریس ریبیون رسوانه د پاکستان په قبایلی سیمو کې په عدالتي نظام په یو اداریه کې لیکلي اوس وخت راغلی دی چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات عملی کړل شي او دا سیمې د هوا د نورو برخو په شان په کامی بهیر کې شامل کړل شي. تفصیل د شاین بنیری ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون لیکي د پاکستان د سینټ یو کمیټې د خیبر ایجنسی د اتلس کلن ماس خان د کورنۍ یو خواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. دغه کورنۍ غړي وایي چې ماس خان د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې د خیبر ایجنسی انتظامیه بندي کړی دی، ظلم زور ورسره کوي او جرګې ته هم نه وړاندې کوي. ورسپانه لیکي د ماس خان معاملې د خبره په ګوته کوي چې د قبایلی سیمو په قانون فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یا ایف سی آر کې د اصلاحاتو ضرورت ته د ایف سی آر دلاندې پولیټیکل ایجنټانو ته ډیر واک ترلاسه دی او هغوی د قبیلې د یو غړي په ګناه کې ټوله قبیله د تورو تمبو شاته کولی شي. په ادارې کې راغلي دي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال یو کمیټې جوړه کړې وه او دا تر اوسه قبایلی سیمې په قامی بهیر کې د ګډولو لپاره سلا مشورې کوي. د سینټ کمیټې ته د ترلاسه شوي راپور تر مخه 13 کلن ماس خان د یوې قبیلې د غړي سره د معمولي جګړې نه وروسته ونیول شو. د سینټ کمیټې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته حکم کړی و چې کمیټې ته وړاندې شي، خو هغوی دواړه حاضر نه شو او خپل لیکلي بیانونه راولېږل. د سینټ پینل په لیکلي بیان خپل ناخوښي څرګنده کړې ده او د سفران وزارت ته لیکلي دي چې باید ماس خان دوی ته وړاندې کړي شي. ورسپانه لیکي د سینټ د پینل دا پریکړه د ستاینې وړ ده ځکه چې تر ډېرې مودې د قبایلی سیمو انتظام د پولیټیکل ایجنټانو په خوښه وچلید چې له کبله یې ځایي ولس د خپل حق خبره هم نشي کولی. اداریه په پای کې لیکي اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمې د یوازیوالي نه راوویستل شي او د هیواد د نورو برخو په شان په قامی بهیر ورګډ کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سه شنبه پرس په خوست ولایت کې شاوخوا 1500 کمی مشرانو دینی عالمانو د بیخوندې پترس کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ګډونوالو هیله مندي ښودلې ده چې دغه سه د خبرې چې دی دا به په یو سمې لور لاړ شي او دی دا اندېښنې هم ښودلې دي چې ځینې داخلي او بهرني کړي چې دی هغه د افغانستان د سولې خبرې خرابوي او د هغې لپاره ننګونې پیدا کوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې اورو.
په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه، سولې د افغانانو تر ټولو مهمه اړتیا یاده کړه. ویل چې نور افغانان د جګړې د دوام او د جګړې د پیښیدونکو مالي او ځاني زیانونو د زغملو حوصلې نه لري. د سولې د خبرو اترو پلوي د جوړې شوې غونډې ویناوالو په دې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرنۍ کړۍ د سولې د خبرو پر وړاندې ستونزې جوړوي او نه غواړي چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د خوست د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زیول کچیر د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو خبري صادقانه وي نو د سولې راوستل ممکن دي.
وختنه مداده دا خبره باید واقعا د افغانستان د علماو، د افغانستان د مشرانو، د افغانستان د بانو بود خلکو په مټ باندې تر سره شي که خدای کول ان شاء الله سوله براځي. بعضې کړی شته چې اوس هم په دې باندې ویریږي چې که چیرته سوله راغله نو هغه پیسې چې د خوړلې دي، هغه وینې د ملت چې د زبېښلې دي، هغه به خامخا د ده نه ودي. موږ وایو چې سوله راولو، سوله غواړو، سوله زموږ دپاره تر ټولو اړینه مسئله ده.
په غونډه کې مدني فعال نصیر احمد روخان وویل کله یوې خوا افغانان سوله غواړي او سوله خپل حق بولي، بل لوري ته غوښتنه کوي چې په دې سوله کې باید د ملت ارزښتونه او په ځانګړي ډول د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه شي.
موږ په افغان دولت باندې غږ کوو چې د سولې پروسې ته قوي اراده سره داخل شي. په داسې یوه اراده سره چې هغه د افغانستان د خلکو د ارادې ممثل واوسېږي، د موږ ملي ارزښتونه، د موږ اسلامي ارزښتونه او زموږ د 14 کلونو دغه لاسته راوړنې باید له همدې سولې قرباني نه شي. ولې سوله غواړو؟ بنهایز د بشر زموږ حق دی چې په سوله کې ژوند وکړو.
دو تنو قومي مشرانو حاجي حیدرګل منګل او محمد ولی شاه مرزي مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د بهیر پر وړاندې د ځینو کړیو لخوا د ننګونو څخه خبرېږي، خو خبرداری ورکوي چې دا قومونه به د جنګ غوښتونکو په شان د دوی پر وړاندې هم ودرېږي.
د اخبارونه داسې اورېدل کېږي چې بعضې کړۍ دلته موجودې دي چې سوله نه غواړي. نو هغونه غوښتنه ده چې دا خبره نه لوسو خو لکه لوسي ونهخست موږ د هغو په مقابل کې جدي عمل کړو.
ملت باید ښه متحد شي، په یوه خلا متحد شي، یعنی ولس یو شي، څو صلح پل شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د مشرانو لخوا یو 15 مدعیز پریکړلیک هم تصویب شو. په پریکړلیک کې د سولې د روانو خبرو څخه ملاتړ شوی دی. په پریکړلیک کې غوښتنه شوې چې د جګړې ښکېلې خواوې د شرطونو له کېښودو پرته په اول ګام کې اوربند ته غاړه کېږدي.
been waiting for you
is imarat ki neev itni mazboot hai
danade ranguna
danade hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
araone da charshambe aao khali pawras
aure dale mahirawi
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا د کتابخانو چارواکي وای اوس ته په خپ پرتل خلک په ډیر کم تعداد کې د دوی لوري ته مخه کوي. دوی وای د انټرنیټ راتللو لوځي خلک اوس لایبرري ته نه ورتي. په خیبر پختونخوا کې یو ل سرکاري کتابخانی دی چې اواسې د اتو سره په شاوخوا کې خلک ورسره رجسټرډ شوی دی. زلان یوسفزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د پیښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په ښار کې د ټریفیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل، او کچری په ښار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلې شي، او دا چې له لایبرریو لري کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی،
د دې 16 ملونه دي چې یو پکې انٹرنیٹ دی. اکثر ځوانان د انٹرنیٹ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم، زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبر او خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته ناراضي.
تو اس وجہ سے بچے لائبریریز میں نہیں جاتے.
دلسم جماعت کے ازدکون کے داؤد حسین وائی چې لائبریری د کور پخوا کې دا خود اسکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نوی، او کوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیرې کوي.
اکثر زه ډیر سټڈی کوم سکول لپاره، نو کې مصروفیت یو ډیر ز کل نه کړه انټرنیټ تکې نه انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاوي ګراته، او سکول ته زمرا ته مواغه دا بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن بعد کورسونه دی، پینټینګ کلاس دی، نو هغه کوم، او لینګویج دی هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعه بوخت د پښتو ادب د امفیلز د کوونکې او د ترقی پسندو ادیبانو له تنظیم غړی اسد الله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نور هڅې وکړي.
طالب علمان راځي، خو هغه شاز و نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي، هغه وي خو چې څنګه لایبرری پکار دی، په لایبرری کې څنګه رش پکار دی، څومره خلک، نو هغه زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالی وي، او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بجلی لاړه شي نو همداسې بیا پتا کې سړی ناستې، نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کم دي هغه الیټریټ دي، او بله زموږ چې کم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه هغه دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یو لسته چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو ثوابه ته، یو نرس چې فلپاین سره تعلق لري د ثوابه د یو انجینیر ثوابدین سره واده کړی دی، او د خپل پوخانی نوم سنیتا جلیل په ځای د زمیرا بیبی په نوم پیژندل کیږي. زمیرا بیبی په وینا چې په شروع کې ژوند ډیر مشکلات سره مخ و، خو اوس د پښتنو کلتور سره بلد شوی دی، او د ثوابه خلکو ورته دومره مینه او عزت ورکړی دی چې خپل ځان اوس پردې نه محسوسوي. له زمیرا بیبی سره زم همکاري رابعه اکرم خان خبرې کړي دي، ناراضه چې وره چې دا سوای
د خیبر پښتونخوا د ثوابې په میاډیرو کلی کې خلک د خپل ناروغۍ لپاره د خپل کلی یوې داسې سنانه خدمات حاصلوي چې د فلپین والا په نوم مشهوره ده. دا سنانه د تیرو 30 کالو راسې ثوابې کې ژوند کوي. نوم یې زمیرا بیبی دی. اته څلوېښت کلنه زمیرا بیبی د فلپین سرخار منیلا کې پیدا شوې وه چې پلار یې مسلمان او مور یې عیسوي وه. پاکستان د خپل راتګ په اړه له ثوابې ضلعي هسپتال نه مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې په سعودي عرب کې د نرسنګ نوکري کوله چې ورسره د ثوابې د یو انجینیر ملاقات وشو او سره واده وکړو. خپل واده په اړه نوموړي زیاتوي،
انا جماعت بندرا لما دا تاسو کوي، ما ته وای د ډینټل بلاک کم دی کی وم هغه سایت ته ورشي، او میډیکل بلاک کم دی کی هغه ولا ورشي، هغه نه پاس بیا روزانه راځي په هسپتال کې، انا بس هغه فرست ملاقات شو، هغه ما ته بیا نه پری کو دي بیا خپل وطن ته لیوم. جماعت بندوا پیری پی دی فاین ترا لما ما پاس کنه، نو ال تبلار می بس راځه چې مسلمان دی وکړي هغه وخت شو. بیا
زمیره بیبی خپل ابتدایي او لوړې زده کړې د منیلا نه ترلاسه کړې دي او د نرسنګ په شوبه کې ډیګري لري. پښتنه ټولنه کې ژوند په اړه وایي چې په شروع کې ډېر مشکلات لرل او دا ورته هم نو معلومه چې د خاوند د مخکنه اولاد او ښځه وه، خو پر ورو یې د ماحول سره ځان عادي کړو.
پښتني سره دومره سخت دی، ډېر سخت دی. ما تیر کو د ځکه شالور کاله اچا ته هم نه تللی یم، کوسا ته هم تللی نیم، او جاب هم ما ته نه پرېښودي. زما هسبند جاب نه پرېښودې، وایي داسې وایي نه کېږي، دلته ښځه وایي دلته جاب نه کوي. او یا ماله ټیکټ راکړه خپل وطن ته جوم، یا ماله هغه سرویس واپس ماله راکړه، دلته به ډیوټي کوم. نو بیا هغه اخیري بیا ماله اجازت راکړې، ځکه سم ډېر سخت کپایم خپل وطن ته جوم، خپل وطن ته جوم.
زمیرا بیبي وینا ده چې کله نه د کلي د خلکو خدمت شروع کړی دی، نو ورته ډېر عزت ورکوي.
اورس وابهی کې زما نوم ډېر مخکې دی، هغه وایي فلیپاین والا، فلیپاین والا د دې مشهور دی دی کسوابای کې. او سرویس کوم داسې څوک تکلیف و سر کوږېږي، ملا کوږېږي، هغه بس تن لګوم به چلې بغوړی موړی به ورکوم، او ښځه څوک ناجوړی ماشوم ناجوړ هغه به اتین کوم، خوشحاله شو ما ته به دوا کوي.
د سوابۍ ضلع هسپتال یوې نرس سعیده مشال ایډو سره په خبرو کې د سمیرا بیبي په هکله وویل چې د نوموړي د نرسنګ تجربو نه دوی ډېره فایده اخلي او رویه یې هم ډېره ښه ده.
هر چا سره د مېلمدو سره ډېره زیاته که هر څوک نوی سره ډېر ښه رویه سره او ډېر ښه طریقې سره ملاویږي. او په ډېر زیات لکه د غریبانه دلته کې څوک داسې راشي پېژني نه، او هغې ته سره هلپ ضرورت وي نو باید سره خامخا هلپ کوي.
سمیرا بیبي مشال ایډو سره په خبرو کې وویل چې پښتو یې څلور کالو کې زده کړې ده او هیله لري چې دا به نور هم ښه زده کوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.